دوی به جیش په احمد چی بریم. السلام علیکم، دا زدی رو دا دی سات پا خبروانه که دشوان رنگونه پروگرام لرو خمخ که تردی چطیخ پروانه تا مخه کرو خبرونه. د طالبان مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هبت الله اخوندزاده په دې پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی ویلي دي چې امنیت په دې نه راځي چې سختي وشي او ډیر مړي وشي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو یو شمېر مؤسسو راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت مسؤولین له خپلو مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بل فرمان کې د کوچنی اختر د رسیدو په مناسبت د کابل له پل چرخي زندان څخه د 1406 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې 308 د ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د تایلند په پلازمینه بانکاک کې د سعودي عربستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د آسیا د فوتسال اتلولیو د چمتووالي لپاره ده. افغان فوتسال لوبډلې پرون په یوه بله دوستانه لوبه کې کوربه تایلند ته چې آسیایي جام به هم هلته ترسره کیږي 15-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د آسیایي هیوادو د فوتسال اتلولي د اپریل په 18 د 1400 لوبډلو ترمنځ پیل شي. افغانستان د دې لوبو په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یوځای شوی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د 3 تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. پولیس وایي چې د کسانو د اختر په ورځو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې له نشتې وروسته د محمد زاکر په نوم یو تن چې په رامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له 2 تنو نورو سره ونیول شو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې د ایران په کرمان ښار کې د 2014 مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي وو او په 300 نور پکې ټپیان شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته خبرداری ورکړی دی چې په منځني ختیځ کې د امریکا پر پوځیانو او اډو برید ونه کړي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې تهران د اپریل د لومړۍ نیټې د برید څخه غچ اخیستلو لپاره پلان جوړوي. د اپریل په لومړۍ نیټه د سوری په پلازمینه دمشق کې د ایران اووه پوځي افسران ووژل شول او شک دا دی چې دا حمله اسرائیل کړې ده. د ایران د لوی رئیس مرستیال محمد جمشیدی د واشنګټن د دې خبرې په ځواب کې پرون په اکسپانه کې ولیکل چې هیواد واشنګټن ته په یوه لیک کې دا پیغام استولی چې له اسرائیل څخه لري وسی کنه زیان به ور واوړي. ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران د غشتنې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت نظر وغوښت. د دې وزارت یو ویان په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته ویلي دي چې واشنګټن له ایرانه پوښتنه نه ده کړې. ایران ته خبرداری ورکړی دی چې پر امریکایانو او د امریکا پر تاسیساتو د برید لپاره دي له پلمو لاس واخلي. د اوکران په خارکیف ښار تیره شپه د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دوهم ستر ښار د وروستیو پرله پسې بریدونو سلسله ده. د تیرې شپې برید هغه اوازې پسې نورې پخې کړې چې روسي قمندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د خاورې په ارزښت او د چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه سي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستل ته؟
زموږ ځمکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخه کې خاوره دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستی دي ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي.
دا او نورې پښتنې او د دې پښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکو. استاد را سره یو ځای شوی دی. په هنمل صاحب خبرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اورېدونکو پښتنې در سره داسې ورو ورو شریکومه، خو له تاسو نه به یې له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته نه هغه خاوره ده چې خلک پکې کار کله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، حزام خپل ور سره تاسو ته ستاسو د ازادۍ رادیو ترنو انکران ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کله وړاندې کوم. او لدې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسئ او داسې ښې برنامې جوړوئ. انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په هکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اورېدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته د دهقان دا کدی په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاوره دې خاطر باندې استفاده کوم چې په هغې کې ما نبات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظه یا دا چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم څه دی، هغه دا چې خاوره د حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده. ډبرې جمع د ژوندۍ موجوداتو پاتې شونی دا تجزیه کېږي. البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي او د دغه عواملو په نتیجه کې بلاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندۍ موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کېږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول ته ووایو، که چیرې دبر تجزیه نشي خاور نشي تشکیل دلای، او کچيري خاور تشکیل نشي په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کولای، واده نشي کولای، نبات نشونمو کو تاسو کولای، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بل علاوه دي چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره غلطه وبم مهیا کړل شي، او دا چکله چې دبره په خاوره باندې تبدیل کړل شو، ولا تجزیه کړل شو، ولا زمينه دې لپاره مساعدهږي چې غلطه په خاوره کې وبه ذخیره کړل شي، او په مورد زمان باندې نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بل اخره هغه تخنیکی موضوع ته کلور شو چې نبات بیا بل اخره د دې اوبو او جمع کاربون دای اکساید چې په هوا کې دی، دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي، چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات دغه څخه استفاده کړل شي. نو په دې اساس باندې ویلای شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي نبات رشد او نمو نشي کولای، او کله چې نبات رشد او نمو ونه نبات شتون ونه درلوده، انسان اصلا هلته د منځه ځي، یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولای. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلی شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دی رتی چه ده، علمی معلومات بخی چیز دی. حتی
ما غختل حقل صحبانی چی پامدی علا او پختم چی پا افغانستان کی مگا پا کارنه کی داسی پا مجموعی کی تاسو خواتمن دا لستی پا دی علم تحقیقات کردی، پا نور نلائی کی او پا افغانستان کی دی زراعت و کارنه پا برخه کی لخوری سر چلند سر دول ارزوی؟
خو د ما اصل هدف دغه و چې د موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نوره نړۍ کې خاورې ته د یو داسې مادې په سترګه کتل کېږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځته راوړی دی. په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کېږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغه دغسې استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې رول وي، در حالې کې چې د علمي لحاظه باید هغلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي طبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي چې بیا بل نبات پکې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کېږي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې هغې څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمایي څه کوي چې په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل سب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده پونمل سب؟ اوکې، نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته په هنمل صاحب صحبانی ته راګرځو، جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولي
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یل ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زیز مطلع د هلمند ولایت د مرجی ورسوري اوسیدونکو یم. زیو دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او چګلنه خاوره، مټنه خاوره، یا سرشکه خاوره، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکه شکول ته شو حاصل اخستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو پښتنه لرم. لمړی د خاوري اومده ستونزي کدل ته وایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې بوره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب په هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه سازما دا غوښتنه ده چې د مځکې اوصاف راته تشریح کړي چې کم ډول او کم رنګ مځکه کم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالولیم دی هلمند. لازمون منطقه چې د زکه داسې سرخا کوته اکثر کم د سرخا کنه، نو د لازمون منطقه دا دغه درختی جن جن درختی کی جن جن نکي وسيبان دي ګلانو کی سيبان نشته وسمر وسران په پاکستان انور سردالو دا غشانم نکي دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا صدغه په بکشي کې دي مر سر نو سره خلاصې دا واغړ 600 نو ما دا پیغام دی هم را توسه تاسو.
السلام علیکم جزابیر ګر تا کوم کور دې کوم کته ټول سلام نه کېلې اسلام او ته مخله دی وکس جوړ رو به اساس مشکل باندې د موګه زکه ټول سګینه د سی چیپ کې وکړو کوم اسلاس کې وکړو سوزبر عبارت کې یا اندوانه یا لوبي یا بل لسی مثال خټکی دغه شی به خدمت کې رسی څنګه وکړو باران پی وسین ځکه بیا کله کس نور به خنه راخیږي، نو کوم دې معلومات را کو سی څه چلو سره وکړو یا څنګه کوډه راغټه مې ربانی به می زبر دم ز دې ګیرو لسمالیمه دې دا معلومات را کوډه راغټه مې ربانی به دي.
دا ذاتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اوریدونکو ته، سردار علی هم د کابل ولایت څخه تاسونه. زما دا پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي، او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمہرف الدین افغانیم د گرم سیل سمې
ژغ درته پریشي دغه انجینر صاحب ته وایه چې دغه مځکه باندې چې موږ رومیان نال کو بارا کرا وچیږي درېم وار چې د رومیان ایږدمه په دې خاورې کې یو خاورې هم خوږه ده مځکه هم خوږه ده او دغه رومیان دي بانجان دي دا چې ښیردم بارا وچ اوس دا دې بیا پریږم دی درېم وار دی چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي راډیو څه خبر ده ستاسو د راډیو له لارې څخه یا د فیسبوک له لارې څخه موږ په دې باندې پوه سو. موږ زه خپله زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مځکې چې دي نه مچینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي سرې دغه په ګډې دي خاورې پستی دي ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي، داسې غنم نه کوي لکه کندهار او هلمند او فراه او هغه ولایتونه. نو د دې وجه څه ده؟ موږ خو کوم کودونه چې دي هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو، نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي، غنم یې ډېر کم خیږي. نو د دې معنا معلومات باید راکړل شي چې دا څه مال وجه ده، څه کیسه ده. خو زموږ ولسوالۍ چې ده یو شی لري لکه هوا چې دا وایو څه یخه ده. غنم هم دلته د نو میاشتو وي، تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي. او کندهار او هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده، پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسیږي.
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به یې او خپرو به یې. پوهنمل صاحب، واقعا چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي، موږ ترې د خاورې پاړه باندې پوښتلي وو، خو خیر د دوی بیچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري، ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ. د دغه اوریدونکو پوښتنې مو واورېدي، وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په ضمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ هغه مور سره مل کولای شي.
مننه قدرمنان صاحب، ډېرو ښو موضوعاتو دوستانو اشارې کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي، احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې، بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلن یو اخذ وکړل شي.
د موږ هدف هم دا دی چې څومره ساده کیږي چې د موږ عام اوریدونکو ور باندې پوه شي.
بالکل، کچری د لومنی اوریدونکو د سوتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایلی وو. دوی به ویلي وو چې ښه خوره شګل نه خوره ده، کمچی نه خوره ده چې حاصل د ریټ خطر لاس شي، نه وخت کې وکړل شي او حاصل تر لاس شي. د دې د پښتنې پاکله باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خوره د درې ورځو څخه جوړه شوې ده. د هغې دریو زرو څخه یوه هم په بعض ځایو کې شګه ورته ویل کېږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کېږي. هم په دري کې هم پښتو په دواړو کې دغه اصطلاح استفاده کېږي. بلان یو هغه ذرات دي چې البته د اندازې د لحاظه که وښیو دوی به دبل ډېر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.05 نه تر 2 میلیمتره قطر لري، دې ته ریګ ویل کېږي، ذرات ریګ ورته ویل کېږي. او یو بل به ډیر کوچنی ضرورت چې اصلا په سترګم کې د لیدلو امکان نشته دی، په دې معنی چې د 0.002 میلیمتر څخه کوچنی ذری دی، دغه ضرورت د کلی ضرورت وین کیږي. کچیر اریګي ضرورت په خور کې ډیر شي، د معنی چې هغه خور لکه د دوست ویلې وا شګل نه خور، یو کچیر هغه کوچنی ضرورت په خور کې ډیر شي، دغه خور د خور په خاطر ماشینه خور ځین کړی چې ویلو. او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه زرو ترمنځ ده 0.002 میلیمتر نه تر 0.05 میلیمتر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د ذرات له وځه کدوې ته وایم نه شګل نه خور کده او نه ماشینه خور کده، ښه خور هغه ده چې ام د ریګ ضرورت ولري، ام د سیلټ ضرورت ولري، ام د کلی ضرورت ولري په یو مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیر ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې په کار وکړو. یادښت کې چې ډیر ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډیر سخت دی، فقط کې ډیر د اقتصادي لحاظ تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خاوره کې هیڅ شکل نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کړو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنا موږ باید ترجیح ورکړو هغې خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شکله نه خاورې، نه مټي نه خاورې، بلکې بین البین وي. هغې خاورې ته موږ لوم خاوره، د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کېږي. بنا انشاءالله چې د دوی ځواب اخیستی وي چې نه شکله نه خاوره ښه ده د نبات لپاره، او ښه والی په څه کې دی، بدوالی په دې کې دی، شکله نه خاورې ته چې کله اوبه ورکړل شي درسته ده، د اوبو نفوس په هغې کې په زیاته اندازه بېرته تبخیر ډېر زیات دی. په شکل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شکل نه خاوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته په خاوره کې د هغې څخه عناصر آزاد شي، په اوبو کې البته په معلوم کې سولوشن کې، او د هغې څخه بیا نبات استفاده وکړلی شي. بنا هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشته. او ښه والی دا دی چې هغلته اکسیجن په ډېر اسانۍ باندې ننوتلی شي، یعنی د نیمګړتیاو تر څنګ د هغه یو ښه والی هم لري. او د هغې تر څنګ بیا مټینه خاوره خپل مشکلات لري. هغه مشکلات یې دا دي چې په هغې کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقالېدلی نه شي. زموږ بزګران متاسفانه دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قطعا دې توجه نه کوي. د نبات ریشه هغلته یو د ژوندي موجود یوه برخه یو عضو ده که نه ده، اصلا دې توجه نه کوي، در حالې چې هغه نبات ولار په مغوری شبانده ده که ریشه نوی، یعنی نبات نشته ده چه او با دیگه پا هسته بانده هست. او بیر تا اغا ریشه چه پا خواره کشتون لدی اغیه دیگه بار اکسیجن لازم ده، این ده هوا اکسیجن بر اغا تولار شی که بنده چه چند تا تولیدی گی، یا ریشه ده فعالیت کنه چه که مکرگانجمو فعالیت کنه چه که اغا بیرون تا روزی اکسیجن ده نبات ده ریشه ده پاره دست لازم ده، یا پا کل که ده نبات ده پاره دست لازم ده که ده انسان ده پاره چه اکسیجن لازم ده. یعنی که چیره انسان یوه دقیقه اکسیجن وانشه خسته لی ده انسان جوان ده گواخ نه چه، یعنی انسان ده منزه چه تلم کیه. ام دغه څه نبات هم دی که اکسیجن په ودرې یا اکسیجن په کم شي حتما منفي تاثیرات په هغې باندې کولی شي، په هغې باندې رول لی شي. په دې اساس باندې مټینې خاورې بیا دا مشکل لري چې هلته اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ ننوتلی او ریشې ته نه شي رسېدلی، اوبه په ښه شکل باندې نفوذ نه شي کولی هغلته. اما ښه والی به په دې کې دی چې په هغې کې عناصر شته دي چې نبات هغې څخه استفاده وکړي. په هغې کې مثلا اوبه په سختۍ کې ننوځي، بیا بېرته په سختۍ د هغې څخه تبخیر کېږي. یعنې بعضې ښه والی لري، بعضې بدوالي چې هغه مې ټول بیان کړل. بنا ښه خاوره هغه خاوره ده چې یو څه د ریګ اندازه ولري، یو څه د سیلت اندازه ولري، یو څه د کلي اندازه ولري، او دغه خاورې ته د زراعت لحاظه، د علمي لحاظه، د مسلکي لحاظه لوم خاوره ویل کېږي. بنا لوم خاورې ته باید ترجیح ورکړل شي. دا یوه موضوع وه. او بل ملګري د خاورې عمده ستونزې بیان کړې وې. د خاورې عمده ستونزې په افغانستان کې، البته چون موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنې کړي دي، د معنا چې افغانستان د خاورې په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اوهکي خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډېره ده. او علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارانونه کم دي. کله چې بارانونه کم شي، هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي، د هغو اندازه په خاوره کې ډیریږي، بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت په هکله باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي، هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغس خاورې نشته، په افغانستان کې دغس حالت نشته، په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي، بهر ته نږدې وي، هغلته بیا خاوره تیزابي حالت نیسي، او په هغه منطقه کې چې هغلته بارانونه کم وي، هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسي. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي، چې کلسیم، مګنیزیم، پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه مینځل کیږي، په خاوره کې پاتې کیږي. کله چې په خاوره کې پاتې شو، یعنې د نبات د ریشې ته محدودې پورې په خاوره کې پاتې کیږي، چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات منځ ته راوړي. بنابراین د افغانستان د خاوره اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان خاورې قلوي خاصیت لري، قلویت یې لوړ دی. او ولایت مخدل شو چې د باران اندازه کمه ده، کله چې د باران اندازه کمه شو، دا مشکل من سره وړي. د خاورې د جوړښت په اړه ویلو، ان شاء الله چې هغه په مخکنی تفسیره کې به د دوی سوال حل شوی وي، چې خاوره په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره ځي، چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندۍ موجوداتو، اکه نبات دی که حیوان دی که انسان، چې څه ژوندۍ موجودات مایکرو ارګانیزمو په شمول باندې، دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مړ کیږي او بالاخره تجزیه کیږي، تجزیه په د خاورې په عضوي مواد باندې بدلېږي. انشاءالله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او درېیم سوال کې ویل شوي چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوې ورکوي. دغه پکله باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې نو نبات لپاره اساسي شی اساسي شون درې دي د نبات په رشد او د نمو لپاره چې بعد په پام کې ونیول شي هغه درې شون دي. اول په یک خوره ده، دوهم یې به اقلیم دی، او دریم یې به لوړې جوړې دي. تاسو وګورئ مثلا په غره کې په سولر پنځړې غنم نشي کولای، ځکه لوړې جوړې دي هغه نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسبه اندازه باندې اوبه نه رسیږي، اکرنیز عملیات هغه تصویر نشي اجرا کېدلای. په دې باندې ته ورته نور د لویل په اساس باندې طبیعي ده چې هغه توصل کمیږي. لوړې جوړې په دې پورې مربوط شولې، او بلې په جوړو کې معمولا د مالګ اندازه ډېره وي، ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مالګ شتون لري هغه چې د بامن د اوبو په واسطه باندې منځل کېږي، د فالیږي هغه جوړو کې ځای په ځای کې کله جوړو کې ځای ځای شي جوړو کې د مالګ اندازه بيخي ډېریږي. تر کله وخت چې پیچم وي اندغه سي د مالګ پاتله باندې وي، پیچ البته مناسب اندازه بیا شپګنیم ته ونی پورې ده، هغه د پیچ اندازه د صفر نه شروع ده څوار لس پورې مخکې د ما
پهنمل صاحب زه به په کتې تقاضا وکم، که څه هم دا موضوع یو څه علمي ده او مشکله به وي چې ساده کلمات پیدا کړلی شي ورته، خو بیا هم که ځینې مسایل په ولسي ژبه باندې تشریح کېږي ځینې کلمات منندوی به یو، زه فکر کوم چې ځینې اورېدونکي ښایي په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه د پیچ د سره بستونز ولري، تاسو خپل کوشش وکئ زه پیګم چې یو څه بستونز منئ.
او د کچیر دغه شی جواز اوس ورته پام نه دا دوی ته پزین کې دا یو شی بل اخر په انده کې یو څه پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې مو سر خلاص نشو کوشش وشي بل بل نه ولې ول شي
به خې سم
او تر دې که ساده کوي نه تدین نو ساده کې دا لګ نشي. دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا دا اقینو تاسو کوي چې په ټول ټول نه کېږي د موږ په افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي، اره تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي. دا معنی چې طبيعت جامعه هم د خاورې پاک لواندي هغه د ترویج مامورین چې دي معلومات د خاورې کم دي او دا مسایل شته. موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني 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 وکړه خبره ته مې دمو ورک.
او دوی چې ویلی کوم دا ولا کوم را دا لوړ جوړ مې وکړل، بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خوره وکړل شو. اقلیم تقریبا 50% د نبات په واده باندې تاثیر لري، نو په هر منطقه دا څوک مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم څخه تفاوت لري، په دې خاطر باندې د غلط انار او بیر څخه توافق کړی یم په غزنی کې غرق کړی شي. دا معلومات نه لرم شغل ته تولید ولري، خو بس دوستان امر دي لیدل چې تا ورداګو لوګر دغه منطقو کې انار خلکو کړلی خو هغه حاصل چې په قندار کې ورکوي هغه دلته نه ورکوي. نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته، مختلف نباتات مختلف خاورو ته، او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري، اړتیا لري، او بنا بعد دغه ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او ورسره دغه بزګران ته ویل شي. دا د مامورینو ترویج کار دی چې دا باید د بزګرانو سره شریک کړل شي، او د موږ بزګران وړم باید اس ونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کیدا ورته تنبوي او شلاوي چې اتمن بعد غنم غلطه تولید شي. غنم نه تولیدل پښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي، یا د متخصصینو د کرنې څخه پښتنه وشي چې د ما خوره د غنم نه کوي نو دې لپاره بدیل څه شي دی، هغه بدیل ورته تجویز کړي، او بدیل یې داسې اوی نشته تجویز کولای چې سړی وای چې نو غنم نه کینو دا شي، هغه بعد اتمن خوري وکتل شي، د خوري خصوصیات وکتل شي. مثلا د خوري په خصوصیات کې په دې خوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي او خپل ژوند مختبو زی لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګ زیات شي ول هغه نبات لپاره زهري تمامیا نه لکه د انسان لپاره ګردی فلشکی مثلا مختلف نور اعراض علایم پیږي کې من سره دي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خوري باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې غنی خور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته دغه نه د نبات ارتیاوي ورسره پرتله کړل شي، کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي سره دغه هغه نتیجه نو سره تللی شي. خو په عموم کې هغه خوري اوس لدو هغه عام اسلام باندې هغه خوري چې تور رنگ لري د کنه د لحاظ نسبت هغه خور ته چې سپین رنگ لري بهتر دی، تور رنگ په دې بهتر دی چې د دې خیو برداشت کوي چې هغه خور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د پخوا څخه مثلا ډیر غلط پاتې شوی تجزیه شوی په اساس باندې ترجیح ورکول کیږي چې تور خاور څخه یا تور خاور ترجیح ورکول کیږي نسبت سپین خاور ته. معمولا سپین خاور ژر وچیږي، اما کلاک وی مثلا چون کلسیم کاربونیت لري، کلسیم کاربونیت اندازه لوړوي، احتمال لري چې گچ ولري، احتمال لري چې مالګي ولري، چې دا خپل هم بر علاوه د وچوالي نه نور مشکلات او سبب هم کیږي. نور مشکلات دا مثلا کچېره کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاور کچېره دی پی کود علاوه کړل شي، احتمال لري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې دی دا امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاور کې نه کېږي، دا به استفاده په خاور کې شتون لري خو نه به استفاده نشي کولای نسبیږي، نه به استفاده څخه وځي. دا د خاور د ډول په کله باندې و بل دوست پښتنه کړی دی هلمند څخه غیم داس خبره کړی و چې سرخه کې خاور دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سیب یو مڼه کوي او نور شاون نه کوي، دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره. بعضی نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري، بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري. هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې غته شاله شوت منغه نبات وکړو، دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي ترجیح ورکړي چې غته جواري وکړل شي، جوار د خرڅ کړي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي، حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د غیر څخه اضافه کړي ځکه جوار هغه ته ډیر حاصل ورکوي، جوار چې ډیر حاصل ورکوي اضافه پیسې دی کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې څخه پوره کړي.
مننه په انمل صاحب. یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم څو اوریدونکو پوښتلې دي، د ما خپل شخصي تجربه هم داده چې د یو عام کس په توګه یو اندازم ځکه دي چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا ویل چې خورای کوله د استعمال کې په څیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په ذکر څرګندیدل. یو دوه ورېدونکو ورته اندېخنې شریک کړي دي. تاسو دا پیغامونه واوري لاغینه ورسته به مو تبصره واورو چې دوی وایي چې د غمزه کې څه چاره لري چې د کار لپاره برابر شي.
تاسو د ملمت څخه دغه پښتنه ده دا کومه خبره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مارګه غونډې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو او د فصل لپاره ښه آماده کړو؟ د دې مرض په هکله که موږ ته پوره معلومات راکړي، د واکسینه مې تاسو ته په واټساپ کې پرېښوده. تکه سپینه کښې د ځمکې سر او ځمکه وچه شوې نه وي، خو تک سپینه شي لکه مالګه غوندې دغه شی ونیسي.
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله کیږي، دا ځکه تروه ده نو په چش باندې سمیږي، عکسونه مې هم درولېږل په چش باندې سم کو او کوم حاصل راکولی شي چې اوس یې باندې وکړو.
په انمل صاحب مرحبا صاحبانی، د دواړو اوریدونکو موږ ته عکسونه هم راستولې دي او د همځکه داسې ښکاري لکه هماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنګونه ورباندې برسیرن ښکاري. اول دا څه شی دی او آیا څوک کولی شي، ځکه داسې ډول مځکې زیاتې په ځانګړې توګه د ما تجربه ښیي چې جبه زار مځکو کې دا شی ډېر و، کوم ځای کې چې به داسې جبه غوندې وه او اوبه به وي او ډېر زیمونه به وه. بیا هم د تاسو نه به واورو چې د دې کومه لاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي، او آیا داسې کوم ځانګړې څه شته چې پکې وکرل شي؟
بله، دا خاورې تر ډېره پورې د خاورو مشکل مالګې دي. په دې خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاوره کې شتون لري، او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یې دا ده چې د دې ځمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي، یو لښتي جوړ کړل شي. مثلا کډریو خو ته وی کډو خو ته وی کڅلور خو ته وی، او د دې بیا ورسره د دې ښه د کروندې ته د دې مکه ته اوبو ورکړل شي په پوره اندازه باندې، زیات اوبو مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیاری شي، درې واره بیاری شي، غرق بیاری شي، د شکل بیاری شي. هغه مالګي چې کومې دي هغه ټول د دې اوبو په واسطه باندې منځل کیږي خندق ته ځي. هغه د خندق لار هم باید یو داسې ځای ته برابر کړل شي چې نورو کروندو او نورو مزرعو نورو ځایو ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دا چې څو ورځې آبیاري شوله د آبیاري او اوبو لګولو په نتیجه کې دی هغه مالګین عناصر منځل کیږي، کله چې پرې منځل شول وروسته د هغې څخه بیا موږ کولی شو پلیدار نباتات په هغې کې وکړو. مثلا پلیدار نباتات جملې څخه لکه شبدر یا شبتاله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه مای، دغه ټول پکښت کې پلیدار او نباتات جمله، لکه لوبیا د پلیدار او نباتات جمله څخه دي. دا پلی کې وکړل شي کله چې رښنه شول، یعنی داسې یو حالت ته ورسېدل چې انوز یې هغه نه وکړی، یعنی چې ګل وکړي مشکل نشته، خدای بل ته مرحلې پورې چې ورسي یو ګل نمس کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه چې قلبه کړل شي ورعلی وکړل شي، دی او بیرته حاصل خیزیم ښه شي او هغه ملګین توب په حقیقت کې د اوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط دلته یوه باریکي شته ده چې که چیرې د هغې منطقي اوبه ملګینې وي بیا د مشکل نشي حل کېدلی. کوشش باید وشي چې د داسې اوبو څخه د اوبو لګول داسې اوبو څخه استفاده وشي چې د هغې د مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي. کله چې مالګو مقدار یې کم ورعلی وکړل شي بیا طبیعي اتمی ده چې هغه عناصر یې مینځل کېږي د مالګین توب سبب شوي دي.
دغه د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې وب به مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څه نور مواد اٹ کوي او زویا مواد یا عناصر ورزیتي؟
دقیقا، بله دقیقا، خو ما ول چې کله دغه عناصر ومنځل شي د ماده چنته نو د عناصر اندازه بیا ډیره کمه پات شول، بیا پلیدار نباتات پکې کې وکړي هغه به تاسو خزیم لوي، اگر چې اوسل خزیر وړه شي بیا ورسته پوینټ کې چې نباتات کې وکړل شي تبیل چې بیا د نباتات اوسلم بیا لوړ وي. او بر علاوه د دینه چې اوسل خزیر وړه وي درته یو بل تخنیکی موضوع ده، د غد خور زنات یو د بل سره ځای کیږي، یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی کوچنی ذره دغه لکه د میګیان ان شاء الله چې سره پوي بشو یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګاتانه وو،
دغه مګاتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان نه د خور خراب وو سیدم په حقیقت کې د خور یو ساختمان دی خوابت طبیعی شکل باندې، یعنی د خور ذرات یو د بل سره یوځای کی چې ساختمان جوړ کړی، کچیر د خور ذرات یو د بل سره یوځای نشو لږه درې ذرات چې مخ یاد کړی یو د بل سره یوځای نشو ساختمان نن تنځي ساختمان چې من سره نه بیرته د خور اصل فیزي تسوال لاندې دی په خور کې دومره نفوس تسوال لاندې دی او خور داخل ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې دی. نو دغه شنه سره چورته ویل کیږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په خوځمک تل کی او بیرته قلبه کول کیږي یا اړول کیږي دا په حقیقت کې د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي، بل علاوه چې عضوي مواد ډیروي د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي.
ډیر زیاته مننه پونمل صاحب، تاسو د اوبو د تر اوبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې اوبه تر وی نه وي د موږ یو شمیر اوریدون کې تاسو ته به دا ورستۍ وچکالی معلومه ای په افغانستان کې ورستۍ وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مزکی لتل نو برو باسي او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینې اوریدونکو سره اندېښنه ده چې دغه اوبه چې موږ یې د مزکی لتل نه راو باسو او په اصطلاح اوبه چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیلو بي هغه خپل ځان سره ځینې موادم لري چې ګټوري د مزکی د تل اوبه شاید مالګي او ځینې طبیعي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې دا اوبه په مزکه څه غیز لري، د دوی پیغامونه اورو بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مانه د تروی اوبه پر کښت باندې کوم اثر لري؟ مانه کمه توانونه دي، کمه پیدې دي؟ دغه معلومات راکې.
السلام علیکم، شایست بخیر است د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو محترم یلمتن سلامونه وړاندې کوم. د میرمت سره مده پښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څو کلو رئیس وچکالی روانه ده، اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه وی هم چې څه مشکل دی. که محترم یلمت موږ دغه پښتنه را جواب کې ډیره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب جنور سلام علیکم، خیلی ورسیر موږ د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ اوسېدونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا چې اوبه کمې دي او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالکینې دي یا تروې دي، ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي، بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاری هغه هم کم اندازه باندې وصول ورکوي. تقریبا موږ پنځه جریبه شپږ جریبه ځمکه لرو دا وکور مرته ونیم خوروار دو خوروار حاصل بلا غنم نه راکوي نو مصرف ته حد پاسه پر کوو نو هېڅ دغه نه کوي وده ونه مو نه کوي نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي آیا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دی ځمکې پر سر باندې اوبه نشته چې اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي هغه هم تروي دي نو وصول نه کوي د دې څخه مو دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیو چې موږ د هغو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي
پوهنمل صاحب زه تاسو ته راځم د دې اورېدونکو سوال دا دی چې د زیاتره یې په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړي دي آیا دا واقعیت دی دا زیانمنولی شي نه شي څه په خاوره باندې څه اغېز کوي او بله پوښتنه مې دا ده زه چې دا نن مې د دې اورېدونکو پیغامونه اورېدل د کرکلی په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره ما چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله تخصصي معلومات بیخی ډیر کم دي ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلي په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي دوه پوښتنې متاسفانه باید ووایو
چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوانده ادارې موږ نه لیدلې اکثرا کورونه چې دا نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي دومره اشتباهات وو کې چې اصلا د علمي لحاظ زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهای دي متخصص دي او بیرونی هیواد نه راغلی په افغانستان کې خو به موږ ځان ملامت کړو چې معلومات هم کم دي ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغلې سواد سړی هغه عادي بزګر غلی وي چې دغسې نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړی دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکله باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي یا زده کړیان یا محصلین یې چې دې څخه فارغ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي نو ادارو متاسفانه د خاورې پکله باندې هغه څه چې لازم دی هغه څه کاری نه دی کړی از چې لازم ده د داس متخصصین نسخه ونې موږ همکاران شته دي ملګري شته دي د یو څخه یې داس پوښتنه ده کړې چې هغه د دوی د مغه ادارې د پرخط کې د نیکنامه سبب شي البته د موږ اکثر استادان او همکاران حتی شایق دیدیم نه دي چې دوی ته یو زحمت پکې واتل شي فقط په دې خاطر باندې چې جامعه ته یو خیر رسیدلې یا ما یو همکاري وسکتي متاسفانه د کار نه دی شوی نو دا به سړی څه وایي چې نه دی کړی چې دوی معلومات نه درلودل دوی واقعا دلسوزي نه لري دوی واقعا کوم اهداف مخته وړي دا د ستانه چې پوښتنه کړی و بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې وسر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبه راویستل بره له وادې دی چې ځمکه لاندې اوبو اندازه ډېره کمه کړې ده او بالاخره په دغه زمان باندې وچی دا هغه اوبه دي چې دغه بعد انسان بیا د څښاک د اوبو په شکل باندې د وروسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغه څه چې په ځکه هغه څه دومره اوبه نه مصرفيږي لکه کاروندک چې مصرفيږي دا د اقتصادي دوري چې دوی په دې باندې وشوي دي چې دا مشکل دی طبیعی دا کله چې د دوه کې تل څو برخېږي په کې مختلف مالګي وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګي دي مګنیزیم کاربونیت مالګي دي سوډیم کاربونیت مالګي دا کله چې راوخېږي د اوبو سره یوځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه طبیعي او ست نبات په واسطه باندې جذبيږي او څه تبخیر کیږي او دا کله چې اوبه د منځ او تبخیر شوي او دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شي او څه جذب تبخیر کیږي تعارف کوي مثلا کله چې نبات په واسطه باندې چې بیا اوس د غنا د نبات تعارف کوي نبات ساتي تعارف کوي تعارف په شکل باندې کیږي او یو هم د ځمکې ساتخه د تبخیر په شکل باندې ځای کیږي بیا هغه مالګي خو طبیعي ده چې نشي تبخیر کېدلی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په هر ځل آبیارۍ کې په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظ مثلا 0.2 دی سیزمنت او مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لاس ورې شل ورې اوبو ورته ورکړل شي هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خوري چې اصلا مالګین توب لري هغه په داس خور باندې بدلی چې هغه بستی مالګین خوري وي نو دا چې کله دغه قلاوی لکه دمو چې د وتی زیات کل البته مالګین یا مالګین قلاویاتی دا چې په خوره کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د وسپنه اندازه مثلا کمره بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده، یا اصلا شته نه، د جست اندازه کمه ده یا اصلا شته نه، د مس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هغلته کمیږي، او هغه عناصر چې نبات اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغلته په اندازه ډیریږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري، چون دغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډیر دی، اصلا نبات خپل اړتیا ته پوره کوي، بیا هغه ځان ور مخکې کوي چې زړه جذب شي. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلون د اوبو څخه حقیقت کې اوبه کیږي، همدغه دی چې هغه ځمکلون د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي، راپورته کیږي او اوبه تبخیر کیږي، یا نبات په وسه باندې مصرف رسیږي، مالګه هلته سره ټولیږي، او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګینو خاورو باندې بدلیږي، نبات خپله زهري تمامیږي. یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي دا توتان وچیږي. نو خدای دې تو ته کې انسان دی که ژوندۍ موجود دی، یو بوته ضرورت لري د یو اندازه چې پکې مشغوله خواته نه چې باید هغه وچی. هلته موږ لګیا یو هغه تزمه کلان دی اوبه چې دي هغه وچو، او هلته بیا وایي چې نبات دې موږ نه اوبه مرسکه ونه غواړي، او په هغه وخت کې باید دا وایي چې تزمه کلان دی اوبه غني کړي، هغه چې ډېرې ژوې احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري. سره مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي، او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه مننه پهن مل صاحب، واقعاً چې مهم ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکو پختل دی، او زه غواړم چې دا پختنم لته سونه وکم. لمزه کې سره چې مکم چلن کوو، لکه کیمیاوي مواد پکې کارو، دا ماته جالبه و چې مال افغانستان نو اوریدل. ما خپل تجربه چې یو څو کاله می په کار کې لکې تیر کړی دا، اغه محل کاروندګرو دغه نه کارول، دی دغه موزیره غیاو لپاره کوم دوا درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول، عموما پلاس باندې خشوال لون داسې اغه اضافي بوټي ل ار ډول فصل چې وو پلاس او رمبیو تنيستل. خو یو اوریدونکو دې ته اشاره کړی دا، د ما عمومي بیا ورسته دي اوریدونکو پیغام اورو، زب بیا در نو ورسته اغه پختنه خپل وکم د دې اوریدونکو پیغام ته ورسو.
هغه دې د همځکې د کرونا معلومات وروره ترته وکړه چې ترکان کره کېږي ترکان وکړو، او بل درمش په سیمه کې دغه سپینې زیرې او تورې زیرې انتر دغه کره کېږي، دغه دې ګاډې سره کړي. نو دواوې د واښه کوي، دواوې داسې دواوې نشته چې دا ګرده واښه وچ کې، خو یو رقم واښه وشي بله کم واښه نه وچي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دواوې باید جوړ شي چې دا واښه
د دې اوریدونکو. خیر پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. په هنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه ده چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سره پورې دا د خاورې سره څه چلن کا.
بله، البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماده رښتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پنبرګو یا فلن پانو لرونکو نباتاتو د منځه وړلو یا ارزه وښو د منځه وړلو دپاره استفاده کړي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنۍ پاڼې یا نازکې پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره داده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي. عین لکه د انسان لپاره وګوري، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. در غیر زور ته وایي چې مثلا میوه او کاغذ وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیده خښه وکړله، بهتري ده طریقه هم دغه ده. ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي، بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منصراتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکی کنترول چې میخانیکی کنترول یم دغه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې ورستې شیبو تر نږدې شوم، نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې موبایل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کاروانګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي، په دې برخه کې کاروانګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب، دا موضوع ما ډېره خوښېږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره پندې وي چې باید دغې کار ته توجه ډېر وشي. هغه دا معنا چې بلې موږ کولی شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاورو خصوصیات معلوم کړو او وروسته دغې نه خاورو د خصوصیاتو سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اکله باندې چې دې ته په حقیقت کې لاندې ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو ارزیابي په اکله باندې اف ای او په غالبا چې 1915 کال دی، په 1915 کال کې یو چارچوب منځته راوړی. یعنی 1915 کال که موږ د اوس سره مقایسه کړو، شاوخوا 48 کاله مخکې مثلا، او موږ افغانان 48 کاله وروسته خبر هم نه یو چې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سله دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندوی موسسات واقعا باید زحمت وکړي، ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وي ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند د ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول، دا حضرت اکاډمي چې دی چې موږ لا یو دیقان چې په کور کې مشالات د قانونو اولادونه بیا خډیر وي، نو کاتا اولاد ایوي، کلاس اولاد ایوي، کدوله اولاد ایوي، او کورنۍ ایوي، دا ټول په کې لګیاوي د کال په اخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ولې. اما په نور نړۍ کې تاسو به معلومات لري، په نور نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو ډیر شو کسانو د لپاره غذا او ضروري توکي کرنی ضروري توکي آماده کولای شي. اما کچېره موږ د ترویج د مامورین د لارو د لارې د هر ولایت په کچا، د هر ولسوالۍ په کچا، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، وړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي د هغې څخه استفاده وکړو، هېڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې موږ حاصلات سل په سله ورسره لوړیږي، او که چیرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوې توجه ونه شي، په هیڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هیڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو، هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته دې نه چې هغه مشکلات که ووایي چې غیر عضوي کرنې او هغېته غیر عضوي کرنې ویل کېږي، یعنی ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او موږ دنیا په دې کوشش کړي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ځمکو ارزیابۍ ته توجه ونه شي، قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خپل اهمیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
په انمل سب څنګه یو بل مو ام پرله پسې فصل کرل په یو خاوره باندې، یاد دوه فصلونو ترمنز په عمومي توګه کوي کوم مشخصات تلل شو کېدای شي جزئیات ډیر غواړي، خو د دوه فصلونو ترمنز څه ډول باید مثلا لپټینه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کړي. عموما په افغانستان کې خلک هم دغه چې بيوزل دي، په دې خاطر چې ډیر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې چې بیرته ځکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې په مزکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخې پرېږدي، یو څه نباتي برخې. مونږ هم د ونو خزان هم د ونو لبي خونو نټولو، سواري هم ټولو، د جوارو ټانټې هم ټولو، څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مزکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
نه بلې، دا موضوع تاسو اشاره وکړه جناب صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کی، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کیږي، لکه مخکې چې ما ویل، د فلیدار نباتات هغه هغه حکمت یې په دې کې پیلدارو نباتاتو چې توسعه او تجویز کیږي، حکمت یې په دې کې چې پیلدارو نباتات په خپل ریشو کې ځانګړې بکتریاو ته ځای ورکوي، هغه ځانګړې بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي، د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسیږي، توان نه ورته رسیږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلی اغل ته نسبوي هغه شکل ناس چې په دې خاطر باندې موږ یو چې په تناوب کې باید د پندر نباتات ته اولویت ورکړل شي، اتمی به هغه وکړل شي په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا اغل ته تیار د بکتریو په واسطه باندې نسب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېر وګدي، خو په کل کې نباتات اولس عناصر ته ضرورت لري. په دې ولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر دي، یعنی که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نو نبات رشد ونه مونږ شي کولای، په هغه کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی. بس خلاص، نو کله چې دا درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو بدون دې نه چې مصرف پرې وکړي په طبیعي شکل باندې. فقط دونو را نصر ته ضرورت ہے چې هغه بیا مسله یاد کود په شکل ور علاوه کړل شي، او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو چې ما غږ اوري کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته ور علاوه کړل شي، بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي هم وزي مواد په خاور کې دیلوي، دغه ته باید توجه وکړي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پندور نباتات وکړل شي. ان شاء الله چې مفهوم به سوال وي کله چې تاسو بیا وصل لای په ضرورت
مننه. فکر کوم چې اوریدونکو به پوښیوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نه واچي، پلیدار نباتات کسړې وکړي او مخکې لدینه چې په اصطلاح پخلی ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که پمزکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي دا دی وې سرې په توګه کار ورکوي. په انمل سبا هم داسې موبایل کنه.
بالکل
زب خپل خبري راټولې کوم. مونږ ته ځینې اوریدونکو د ونو پاړه باندې چې د انارو امدارنګ د زردالو او بادام ونی وچیږي د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرزونو سره مخ دي، امدارنګ د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغۍ پاړه باندې چې زیړې بللې دي چې زیړیږي دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو پاړه پیغامونه راغلي چې د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنگونو خبرونه کې به له یو بل متخصص سره شریک کو. وس له په هنمل مرحبا صحبانی نه ډیر زیات مننه کوم چې راغه او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی، په دې باندې سمګل اوریدونکو کوسره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوم صاحبانی صاحب، تاسو ته خو وخت غواړو له هغه اوریدونکو هم مننه چی تربیه روغ بن شم دا پر هر مزل کې اوسی ظاهر خان بنگش قسم بدر تو خرما سوک نشتا یو دل بر مزل کے اوسی زکا یو بدنام 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 زکا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے زکا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے خیر دیکھا میں سوک پکھانو لے
اوس پکانو لے خیر دیکھا میں سوک پکانو لے ہسے یم اشمار شمار 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 ہسے یم اشمار پلے ونا یو کے
ساعت سے بعد از